ممکن دغه دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته ووایه چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابند ته راسي نو خلک طبعاً جګړه کوي، نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعاً دلته هم دغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین نفات په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي، دا یو قوت ده. اما په څنګ د دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنې د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امرو قومنده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امرو قومنده له یوه لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي، او وظایف ورکول په مختلفو شکلو هر څوک په خپله لار باندې چې روان وي بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي نو دوی د ټول د یوې واحدې قومندې تطلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول مستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې
ده د دفاع سر قومندانی علا د دغه خلکو له قومندانانو سره له پرانو سره دا اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي، نه د دوی تر قومندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري، شک نشته، اما دوی په امر قومنده کې په جګړې کې د دوی اشتراک در د مشرانو یې ضرور نه ده. دغه اشخاص او افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي دا د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو د دوی داسې اکمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، داسې معیشت د دوی برابر کړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، او دوی د اردو د قومندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دغه کار منظم جوړ کړه، او باید لږ نه بیا دوی ته وظایف تقسیم کړه، استقامتونه ورکړه
دغو کسانو چې اوس خلک وسلې راخلي او جنگ کوي، یعنی جهادي رهبران، دوی ډیر وخت په نظام باندې نیوکه کړي دي چې ګواکې ضعیفه دي، مدیران امنیتي ارګانونو او سمه جګړه نشي اداره کولی یا مدیریت ضعیف دی. فکر کوي اوس چې دوی ته چانس ورغلی دی، واقعا هم دوی وتوانی هغه څه چې دوی ویلي دي هغه ثابته کړي؟
خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباسي. اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ما ته دومره پیسې راکړه، دومره سلا راکړه، دومره دغه راکړه چې زه خپلو خلکو ته ورکوم. دولت دومره اقتصاد هم لري، خارجي هم دومره کومکونه لري. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړه. او درېیمه خبره دوی چې تجربه د هغو جنګو لري، هغه جنګونه تر دې جنګونو ډېر فرق لري، وسایط هم پر وخت تللي، طالبانو سره نوي وسلې شته، او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي، د تبلیغاتو لاندې رانیسي، هېچا د تبلیغ د لاندې رانیسي، فقط یو هدف جګړه او پیروزي. که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کې، او که په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به ځام راکړې، ما ته به غم راکړې، زه خو پاکه قهرمان وم، ما خو وګټل. دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بله جنجال مابین ته راځي، دې حال به بیا شکر وباسو.